السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پروګرامونو د ازادۍ راډیو د پودکاستونو لړۍ هیلې ته ځانګړې شوې او د غرض د ازادۍ میلمه ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني د ختیځ د دوو ایالتونو په پرنیو سیمه ییزو ټاکنو کې د جرمني لپاره ښي اړخی بدیل ګوند یا اے ایف ډی ګټونکی دی. د جرمني ښي اړخی بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورت کړل. که چیرته دغه ګوند ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالی کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ دی. خو داسې برېښي چې سیال ګوندونه به دغه ښي اړخي ګوند سره ائتلاف ته زړه ښه نه کړي، ځکه چې دوی دغه ګوند افراطي او د ډیموکراسۍ خلاف ګڼي. نظر پوښتنو کې ویل شوي چې ښي اړخي ګوند په تورنګن او زاکسن ایالتونو په ټاکنو کې تر نورو مخکې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي لامل یې نښت یادې کړې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو په راتګ سره د افغانستان امنیت نظر پخوانیو کلونو ته ښه شوی دی، خو معلومه نه ده چې دا بې ځایه شوي ولې خپلو مینو ته بیرته نه ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دا هم ویلي چې اوس مهال نږدې 6,000,000 نور افغانان د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویلي چې په دوو وروستیو میاشتو کې د 13 ټولنو، 15 خیریه بنسټونو او یوې شورا فعالیتونه ارزولي دي چې د همغه ارزونې په رڼا کې دا پریکړه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ګڼ بنسټونه او موسسې تړلې، خو اندېښنې دي چې د تخنیکي دلایلو ورهاخوا طالبانو په سیاسي ملحوظاتو هم دا بنسټونه تړلې دي. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویلي ترکمنستان سره یې د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده یاده کړې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټینینټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالي د سه‌شنبې په ورځ د کویټ، د چهارشنبې په ورځ د استرالیا او روسي سیالي د کوربه تایلند په وړاندې د پنجشنبې په ورځ ده. او روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. روټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د دوی د هوایی مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څور زورور چاودنه غوګونه اورېدل شوي، خو روټرز لیکلي دا غوګونه د هوایی مدافع سیستم غوګونو ته ورته وو. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلي پروګرام کې هغه انجلې میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال خوانځي هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور ځله نه ړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړی، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې دي هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتب ونه وای، وسادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه.
مونږ اصلا استادان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ دی اووم صنف پورې، مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغه را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مېم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مېم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مېم ما چې مام زولې ده هغه مم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مېم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه، بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه، نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم دوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه زده کولی شو بیا؟
زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کوم نام د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جراته مامه، بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري، بیا ول بې جراته، بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویل وایي ته مه ډارېږه، موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ پسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم هڅولي. مونږ همچنان زمونږ سنفیان هم چې وې سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنوله مم بهته، زه په اصلا په صنف کې وړه وم، ډاکټر چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي، د استاد درته ویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی چې ما درس نه ویلی، استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کاوه، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوه، مشرې خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول ور به را سره درس ویلی، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلي، خویندو مې هم را سره ویلي، ورونه مې هم را سره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول نمره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې هم پلار نه، زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟ شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر آخر کې شپږم صنف کې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جراته هم زیاتره، زبر په ما سره بل څوک نه لکه خويند ورو خويند یا څوک را سره نه مور میچ استاد یې په مکتب کې نو زبر زیاتره ډاری دم له خلکو نه بیا ما دوم رجنګ نه کا بیا م کو کوم لانجا وراغله نو زه ډیره خپه کېدم ما بسړل
شپږم صنف پاره راته وایه په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې وکړ یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه. خدای ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدای کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
هغه ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چا اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نخود و یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ساتلې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډل، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي، هغه کې مې سبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته، تریخ د ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتماً یې ما ته راوړي، چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي، نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلارې لرو، ما خپلې خویندې تنفعلم لرودي، خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره په یاد، چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسیږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یما زیاته د سیما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه قسم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې 14 کېږم.
14 کلنۍ. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما. او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو. یو او رس نده، هر او رس منگه. څو 3 کاله ووته مونږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کښې یو، چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو مونږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلما.
السلام علیکم، د آزادی میلما پروگرام کې مو نن مالک ستانیزای میلما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لنډو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی، چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي، چې بالاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزی وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر، له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزی، د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا مو لنډ ویډیویي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه، نیک هیلې، مننه له دې نه چې پروګرام ته مرا وغوښتو. جناب صالح صاحب، لنډو ویډیویي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب، تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیویي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپلو هیوادوالو ته رسول شروع کړل، نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د خپل سیاغ تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د اصطلاح په اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپله هڅه وکړله. او اوس تا سیدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې، زه خو په اصطلاح هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه دی کورونا 2020 کال کې دی کورونا او قرنټینو په محل سی، خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او دغه تر څنګه منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم، نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو یې مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده، په دغه باندې مې خبره کړې ده. خو هغه حالت نه انشاءالله ماته نشي کاری سره وتلی یو چې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیسې په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په هغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی، ضرور دی، خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خماربته ګوتی ورتیر کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې سی بیاغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لاره به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ د فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، یا هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي، موږ
ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که مونږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید مونږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي. مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه. هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستنیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه. زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پورې مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي، او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم، یو خاصه طبقه ټارګټ نه کوم. خو البته کیږي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسو همدغه ټولنه کې رالوی شو، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوی شوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوي موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. وکنه زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستاسو زه سب تاسو یو کمال دا چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داس خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولی پر لندوالي باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړل. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زغه کېږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پیسله ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې داسې ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی وم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندۍ ده. اغه چون مال ته مکتب خوانځي او لیسه ویل نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم وګد تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي، په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په اصطلاح نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ونی واغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شای ماته ډیر زیات خسته کونه. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشوم توپ کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به پزور ورته کینولی، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت کې سیلټیس برخه کې کار کاو اروپا ته راتګ د مخ کې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکارانو غوبه د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا با ما جنو سره غپ پسته دا به مرته لسی وسړی دا تاسو ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر ک دومره مننه موکړل سی بیخ زیات او بخنم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا دسی دا بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی. حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهی باور کې مخبل کله ضرورت تنګ شي اساسي خبرې ته دغه حالت کې راځي وړي بده خو زړه تنګ او سیله بده یونی سي بار بار په پښتنه وو کی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو ګو تقریر خو کې بده کار خبره دوا نه نو زه دا به تر ګرم صاحب شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سده به ډیره خي
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لاره تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي.
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګي هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي. حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کوي. زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي. هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع لږ رنګینه هم بیانه کړې ده خو مطلب دا سي ډېره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په ځای دي په ځای سي اثر وکړي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لږې موضوع نه توري. دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ مل آیا مونږ ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدي لرو، لوړه سلنه لرو او که د نه لوستو؟ نو دا خو طبیعي خبره ده، مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي. دی مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانخیسته، پیسې پې ورنه کړلې، مطالعه یې ونه کړه، په ټولنه کې اثر ونه کړ. زه ډیرو ته هم دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر، نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلي، دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي، ریسرچ کوي، په ګوګل کې ګوري، ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده، دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي، زده نه مردومه، ډېر ښه کوي، ډېر ښه، یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي، ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري، ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې، چاته مجله چاپه؟ که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست، خلک خو لال مخکې نه غوس زده کړه کړې ده، یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي، نو نالوستي خو په خط نه پیږي. ته دا کتاب مجله چاته چاپوي؟ خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پې کوی سي، یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي، ویډیو یې پیغام ورکړه ټولنې ته، چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده؟ مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسان هم نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیو لګي، خو بیرته خرڅون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیوي پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړي چې ته عایدات هم ولرې، ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل د کار وغیره نه په خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي، دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي، او هم ورته وخاندي، او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي، غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم، خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي، ما مخکې لی درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي؟ نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي، ملا خواته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفی کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي، که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم زموږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپل په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهول لپاره باور وکړ، کارم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاری، یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د ان جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم، اوس دا ټولنه کې په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپل سترګو باندې وینم. متاسفانه موږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کاری ډیر زیات. هغه خبره ګوره صالح صاحب، تاته بهتره معلومیږي دغه موضوعاتو باندې زه سي نن غږیږم. زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا له اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره، په دې معنا د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي، هغه دې ووایي ټولنې ته، به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کنه؟ ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و، که موږ دا وایو منځ ژوند کوو، دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول، دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو، موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، موږ به همدغسې پاتې شو.
بلې استانیز صاحب، ورستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو د ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضي موضوعات چې ما ویلي، یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي، یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي، تاسو به خپل حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو، تاسو باور وکړئ، په ډېر ذوق او په ډېر شوق او په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمونه چې هلته موبایلونه کار کوي، میسجونه راولېږي چې موږ یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه، دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس، ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باوري دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړ په دغومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ د موږ دوستان وغیرہ تهدید کړي، یا تهدید شوي، یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل، په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي موږ ټولنه کې، چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته وایم، یا خپلو طالبان ته وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي. نو ولې نه وایي؟ خورتو وایي که نه؟ خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زموږ خلک دغه دغه ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره، ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره، له هغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي، اخلي تحليل او غبان عمل کول هغه دی دوی کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسائلو چړلو کې مزه خدا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډیر نور ځوانان هم تشویق کړي دغه مسائلو ته مال په جرات سره لاس ګټې ورتېروي او چیړي وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلی چې درې کاله مخکې هغو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاس نن مننه جناب صالح صاحب د زاویه رادیو له ټولو کارکونکو نن مننه چې موږ تم دعوت راکړو تر څو دغه خپل خبره تر خپل خلکو پورې ورسوو. لا 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 نن څکانی کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام څملالای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څکانی کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام څملالای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام ملنگی سبی نیازی ماوڑی راوڑی سملنگی او سبی نیازی ماوڑی راوڑی صدر رحمان بابا مزار چتور ماخام چتور ماخام سمیلا لای دا مزیدار چتور ماخام چتور خام چتور ما خام زمي لا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام مزل روداد لیکل غزل غزل دتی مزل روداد لیکل غزل غزل تم ایک دی شریف لار چتور ما خام چتور ما خام تم لا دای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام خام چتور ما خام زمي لا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام بس خو پینځه کیسه اخلاص بس خو پنځه قاتل مونږ کیسه اخلاص نور سملا او څه یې کار څه تور ما خام څه تور ما خام
خامڅه تور ما خام